د ازادۍ رادیو د خبرونې ته چې تر نه هو بجو دوام کوي خ راغلاست. خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. د طالبانو چارواکي وایي د کونړ ولایت پر سرکانو او مرورې ولسوالیو د پاکستان له لوري د توپونو ډزې شوي. په کونړ کې د طالبانو یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یې یاد شي، ازادۍ رادیو ته ویل چې له پرون مازدیګر رئیس د پاکستان لخوا ډزې روانې دي او دوی مسله له کابل سره شریکه کړې ده. اسلام آباد تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او د مرګ ژوبلې راپورونه هم نه دي ورکړل شوي، خو د ډیورنډ کرښې ته د نږدې سیمو سرچینو ازادۍ راډیو ته وویل چې کډې نورو سیمو ته بر کړي دي. پاکستاني چارواکو خبر ورکړی چې راتلونکې اونۍ د هند د 50,000 ټنه غنمو او یو اندازه درملو لیږد د پاکستان له لارې افغانستان ته پیلیږي. د پاکستان د ګمرک مشر بیلام رمضان ریټرز خبری آژانس ته ویلي دي راتلونکې سه شنبه به شپېته لارې د واګه بندر له لارې د پاکستان خاورې ته ننوځي. میرمن رمضان وایي د مرستې به په جلال آباد کې د خوړو نړیوال پروګرام ته وسپارل شي. د افغانستان د فوټسال تر 19 کلنو کم عمره لوبډله د منځنۍ آسیا د فوټسال د اتلولیو په ترڅ کې سبا له ازبکستان سره لوبه کوي. دا لوبه د قرغزستان په پلازمینه بشکیک کې په روان جام کې د دوهم مقام پر سر ده. روسته لدې چې روسیې خپل یو شمیر سرتیری له اوکراین سره پر پوله شاته کړل، د ماسکاو او لویدیز ترمنځ لانجه په کمېدو ښکاري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په ماسکاو کې د جرمني له صدر اعظم اولاف شولت سره ګډې خبرې غونډې ته وویل چې هیواد یې له دې سیمو د یو شمیر سرتیرو د ایستلو پرېکړه کړې ده او تمه ده چې د نړۍ تر ټولو ځوان پیلوټ د ځمکې پر شاوخوا سفر پیل کړي. مک رادرفورد برتانیایی دی، د بلجیم طبیعت لري او شپارس کاله عمر یې دی. نوموړی غواړي په خپله کوچنۍ الوتکه کې د مارچ له 18 د ځمکې چار چارپې سفر پیل کړي. اټکل کېږي چې دا سفر به له 2 تر 3 میاشتو وخت ونیسي. د خبرونو لنډیز مو له ازادۍ راډیو اورېدل. قدرمنو اورېدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او دا خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په دوام کې راپور نه خبرو. طالبانو اروپای ټولنې ته ډاډ ورکړی چې په پسرلی کې به د نجونو پر مخ د تعلیمي مؤسسو ور پرانیزي، خو آیا دا به د دوی د حکومت له رسمیت پیژندنې سره مرسته وکړي؟
دا چې په مطلق موږ ووایو چې غرب دوی په رسمیت وپیژني، فکر کوم نور موارد هم دلته موجود دي.
پر کونړ ولایت یو ځل بیا له پاکستانه د توغندیو د لګیدلو ادعاوې کیږي.
د سرکانو ولسوالۍ مرکزی ته اتیا او توپونه نه زیات راویشتل او دغه واتړه دغه د سرکانو خوښه په کورونو او دغه بازارونو کې ولګي.
د فبروري 15مه لا افغانستان د پخوانی شوروي ځواکونو د وټلو کلی زوا
په هغه وخت کې هم مجاهدین انحصار طلبی د داخلي جنگ سبب وګرځیدل.
د ناتو د غړو هیوادونو دفاع وزیران نن د اوکراین د کړکیش په اړه غونډه کوي.
د ناتو دفاع وزیران به اروپا ته تر ټولو جدي متوجه امنیتي بحران د مخنیوي لپاره غونډه وکړي.
او په دوهمه نیمایي کې به د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام واوري.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د اروپای ټولنې استاذو له طالبانو غوښتي دي چې پر روانه وري میاشت کې خوندزي او پوهنتونونه د نجونو او هلکانو پر مخ پرانیزي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استاذي توماس نیکلسن وایي په دوحه کې د طالبانو له استاذو سره د غونډې پر مهال په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې اندېښنې او د ښځینه فعالانو د نیولو مسایل شریک شول. طالبانو ژمنه کړې چې خوندزي به پرانیزي او نجونې به پرېږدي چې زده کړې وکړي. احمد شیبر په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشي پلاوي د قطر په پلازمینه دوحه کې د اروپایي ټولنې له استازو سره وکتل. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن تیر شپه په یو لړ ټویټونو کې څرګنده کړه چې د زده کړو مسله د اجنډا له مهمو موضوعاتو څخه وه او طالبانو ژمنه وکړه چې د 14 لومړي کال په وري میاشت کې به د ټولو نجونو او هلکانو پر مخ منځني ښوونځي او لیسې پرانستل شي. د د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې دوی له اروپای ټولنې د زده کړو په برخه کې د همکارۍ هیله کړې ده. طالبانو تر دې مخکې د سلواخي درلسمه په ګرمو سیمو کې د پوهنتونونو د پرانیستو لپاره او د کب ومه په سړو سیمو کې د پوهنتونونو د پرانیستو لپاره اعلان کړی وه، خو شرط یې دایي شی و چې د هلکانو او نجونو ټولګي به سره بیل وي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي په ټویټونو کې دا هم لیکلي دي چې د ښځینه فعالانو د تریتم کېدو او نیولو په برخه کې ژورې اندېښنې شته. شاغلی نیکولسن هم دره څرګنده کړه چې د ښځو او لژکیو د حقونو په اړه اندېښنې د طالبانو له پلاوي سره شریک شوې دي. د نیکولسن په وینا اروپایي ټولنه له اړمنو افغانانو سره پر مرستو ټینګار کوي او د 500 یورو مرستو پر ژمنې ولاړه ده. اروپایي ټولنې ویلي دي چې دا مرستې به د ملګرو ملتونو له لارې پر خوراکي موادو، روغتیا، زده کړو او د ژوند د لومړنیو اړتیاو په برخو کې ولګول شي. د شاغلی نیکولسن په وینا د اروپایي ټولنې او طالبانو پلاو سره ومنله چې مخامخ او آنلاین خبرې به ادامه پیدا کړي. د طالبانو له لوري د کابل د نیولو شپږ میاشتې تیر شوې دي، خو تر اوسه هیڅ هیواد دوی په رسمیت نه دي پیژندلي. د طالبانو چارواکي تمه لري چې د بیلابیلو هیوادو له استازو سره د دوی لیدنو کتنو دې ته لاره لنډه کړې ده چې په رسمیت وپیژندل شي.
وموریدل چې طالبانو اروپایي ټولنې ته ډاډ ورکړی چې پر روان حمل میاشت کې به ښوونځي پرانیزي او نجونې به ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړې شي. آیا دا ډول تعهد طالبان دې ته نږدې کوي چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي؟ په دې اړه د امریکا په هارتفورد پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد احمد وایس وردګ له احمد شیبر سره په مرکه کې خبرې کړي.
دین جنو مکتبونه پر رسمیت پیژندلو د پاره به کېدای شي یو ګام ووسی، لیکن دا چې په مطلق موږ ووایو چې دغه به دوی وشي کولای چې غربي دوی پر رسمیت وپیژني، فکر کوم لږ نور موارد هم دلته موجود دي، په خاصه توګه د دیموکراسي، د خلکو نوع سیاسي حقوق، نور ټولنیز حقوق،
اروپای ټولنې لاستازو سره بی خواته طالبانو غونډه کړې ده. بلې خواته د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست ویلې دي چې واشنگتن د طالبانو په ضد د کومې منظمې وسلوالې ډلې ننګ نه کوي او نور قدرتونه هم دې ته نه هڅوي چې دا کار وکړي. دا هم یو ډول د طالبانو ملاتړ نڅرګندوی.
د طالبانو ملاتړ به فکر نه کوم چې دلته څرګند کی، لیکن یو تشویش دلته یوازې د امریکا نه دی، بلکې د منطقې هم ده چې چیرته نور وسلوال دلې لکه څنګه چې یو څه وخت مخکې په شنبې کې غونډه شوې و، د پخوانی شمالي تلوال چې په پسرلي کې بود، دوی په مختلفو جبهاتو کې مقاومت کوي د طالبانو په مقابل کې. خو بیا په دې کې که دغه یو تشنج رامنځته کړي چې افغانستان کورنۍ جګړې ته ورنږدې کېږي، بیا دلته د داعش د ځای پر ځای کېدو
د داعش په برخه کې ټام ویست یو ډول له طالبانو رضایت ښکاره کړی دی چې دوی د داعش په ضد باندې د په وینا لاسته راوړنې لرلې دي، خو بل لور ته د القاعدې په اړه تشویش ښکاره کړی دی. دا بیا بیرته په طالبانو یو ډول د نه اعتماد معنا لري او که څرنګه؟
د ټاموس خبرې تقریبا یو څه ضد و نقیض خبرې وې، په یو ځای کې تقریبا د په مطلقه توګه یو پراسپکت او یا یو امید یا دوربچه یا روزنه د طالبان په رسمیت پیژندو رد کړله. بیا په ځینو نورو مواردو کې خوشبینی څرګندوله، لیکن د داعش او د القاعده پخله که ووایو، القاعده تقریبا دسه یو مر ارگان ده، دی طالبانو او دی القاعده تقریبا دیری کیمیا تقریبا ودونه فرق کریدی او اتا دی ربانی پو وقت که دوی دی افغانستان تذکره اخسیدی، پاسپورتون اخسیدی. اغب به تخنیکی لحاظ بانده دی طالب او دی القاعده بیلتون ډیر مشکل کار دی، لیکن د داعش القاعده نه هم داعش ډیر په حساب د غرب ته هغه د دوی میتودونه تشدد لري او غرب ته مشکل جوړ کړی. نو فکر کوم چې د داعش سره به د امریکا مشکل زیاتره وي نسبت د طالب او د القاعده.
د متحدو ایالاتونو په هارتفورد پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد احمد وایس وردګو چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
برتانیا اعلان کړی چې د ملګرو ملتونو د یوې سرمشریزې کوربه به وي چې په آنلاین ډول ترسره کیږي. د برتانیا چارواکو پرون وویل چې د دې غونډې هدف دا دی چې د افغانستان لپاره د طالبانو له واکمنۍ په راوروسته موده کې په بشري برخه کې میلیاردونه ډالره بسپنه راغونډه شي. ملالی بشیر د موضوع نور جزئیات اوروي.
د طالبانو له رژیم سره لویدیځ مرسته نه کوي او ملګری ملتونه وایي چې تر 40 میلیونه ډیر افغانان د ژوندې پاتې دوه لپاره بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري او د افغانستان نیم اولس له سختې لوږې سره مخامخ دی. ملګرو ملتونو تیره میاشت ویلي و چې د افغانستان لپاره 4.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا سته. دا یو ځای د یو هیواد لپاره د ملګرو ملتونو په تاریخ کې د مرستو تر ټولو ډیره غوښتنه ده. ملګرو ملتونو او برتانیا په یو ګډ بیان کې ویلي دي چې د راتلونکي میاشتې په غونډه کې به د مرستندوی هیوادونو، ملګرو ملتونو او افغان مدني ټولنو استازي برخه اخلي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز تراس هم وویل چې په دې سرمشریزه کې به د خوړو، سرپناه او روغتیايي خدماتو پر چمتو کولو تمرکز وسی. په ځانګړې توګه هغه غونډونه او شوزو ته به د مرستو پر لارو چارو خبري وسی چې د طالبانو له واکمنۍ سره یو ځل بیا په بهر کې له کار کولو محروم شوي دي. اغلی تراس زیاته کړه چې دا غونډه د نړیوال ټولنې لپاره یو مهمه شیبه ده چې په افغانستان کې د مخ پر زیاتدونکو ناورین د مخنیوي لپاره لاس په کار سي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بیا ویل چې په افغانستان کې د ارتیا کچه به ساري ده. د بیکاری پایلې به ویجاړونکې وي که هڅې ونسي او لندن به د دې نړیوالو هڅو مشري وکړي. برتانیا پر اوسه کال له افغانستان سره د 390 میلیونه ډالر مرستې ژمنه وکړه چې په دې کې د تیرې میاشتې څخه باندې 100 میلیونه ډالر بیړنۍ مرسته هم شامل ده. د برتانیا یو شمیر ډیپلوماټان تیره اونۍ کابل ته تللي وو چې له طالبانو سره خبرې وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د کونړ سیمایز چارواکي وایي د ولایت پر سرکانو او مروري ولسوالیو یو ځل بیا پاکستانی ځواکونو د سپکو او درنو وسلو حمله کړې دي. د دې حمله د مرګ ژوبل په اړه دقیق معلومات نشته. د سیمې اوسیدونکو وایي چې د بریدونو د شپې تر 9 بجو پورې دوام وکړ. د موضوع تفصیل د ازادي رادیو خبريال راکوي.
د کونړ سرکانو ولسوالۍ وسیدونکو وای د سې شنبې ورځې مازیګر مهال پاکستانی ځواکونو د دوی د ولسوالۍ پر مختلفو سیمو د توپونو او نور وسلو ډزې پیل کړې دي. د سرکانو ولسوالۍ وسیدونکو محمد خاکسار ازادي رادیو ته وویل
مخ کې د نولې طرف د نو پاس نشاته د انډک باندې او ته ویل کېږي د سې مومان مې نو پر سولو به کو د سولو به د سې په مخ کې سفر ویل کېږي. دا ځینې اول هغه په وړوډه زبانې به دا غنه رسته غټې ډزې شروع ګندل کړي او د ګندل نه مخ کې ادم ارې وشت سرکانو ولسوالۍ خاص کر مرکزی ته اتیو توپونه زیات را وشت لو دغه واټر دغه سرکانو خوښه په کورونو دغه بازارونو کې ولګي.
خاکسار راته لډیورن کرخي هاخوا هغه سیمه هم په ګوته کړی چې په کومو کې پاکستانی ځواکونو ټانکونه او توپونه ودرولي او د خو پرې د دوی کلی ولي.
دا کوم چې هغه یشتل کوي دا غزنه دغه ته د باجول د غونډي او ته ویل کېږي د غونډي نه د چارکیو ته ویل کېږي دا غزنه توچی رډځي د پښتي د سر نه رډځي د کارو کڼډو نه رډځي چې در افغان ټوپ ته ویل کېږي د نو پاسه نه دي چې د غړډر مرکزونه دی او د غټ غټ خلاګانې جوړې کړې دي. هم دا غزنه دغه توچی بریدونه کوي.
د سرکانو وسیدونکو وای د یادو بریدونو لامل غنو کسانو په یخ ژمي کې خپل کورونه پریخي دي. طالب چارواکي هم منی چې پاکستانی وزواکونو یو ځل به د خپل وسلو خلی سرکانو او مروري ولسوالیو ته سمې کړې دي. یو طالب چارواکی چې لنوم خودلو او اواز سبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل لتیری ورځی پاکستانی ځواکونه د سرکانو او مروري ولسوالۍ پر یو شمیر سیمو د توپونو ډزې کوي چې تر اوسه د مرګ جوب لپاره معلومات نه لري، خو په مرکز کابل کې خپل مشرانو ته د بریدونو راپور ورکړی دی. د پاکستان پوز له 2010 زیږدیز کال څخه د کونړ پر خاوره د توپونو او نورو وسلو ډزې کوي چې تر اوسه په لسګونو کسانو ته مرګ جوړ بلاړولي او په سلګونه کورنۍ د خپلو مینو پریښودو ته اړ کړي دي. تر اوسه پاکستانی او حکومتي مسولینو د نوو پیل شوو توپچي بریدونو په اړه کوم نظر نه دی څرګند کړی.
د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. د پاکستان د ګمرک چارواکی وی هیواد به هند ته اجازه ورکړي چې 50,000 ټنه غنم او دوا د دې هیواد له خاورې په ترانزیت لارو افغانستان ته ولېږدوي. په دې اړه نور جزئیات ملالۍ بشیر اوروي.
پاکستانی چارواکو د سیشن به پورز دانه آشنا پریکړه وکړه، ځکه چې اسلام آباد له کلونو راهیسی هندي مالونو ته اجازه نه ورکوي چې د پاکستان لاري ولېږدي. د پاکستان د ګمرک موقتی مشر بیلام رمضان رویټرز خبري اژانس ته ویل چې په لومړی کاروان کې بشپې تلاری وی چې د واګا بندر لاري به راتلونکي اونۍ سه شنبه د پاکستان خاورې ته داخلي سي. اغلی رمضان زیاته کړه چې دا بشری مرستې به په جلال آباد کې د خوراک د نړیوال پروګرام استاذو ته وسپارل سي. د خوراک نړیوال پروګرام استاذو تر اوسه د دې غنمو د ویش په اړه د خپل پلان په اړه کې څه نه دی ویلي. د هند د حکومت یو سرچینه ویلي دی چې نوې ډیلی دې تجمنه ده چې له افغانانو سره بشری مرستې وکړي او په دې تړاو له پاکستان سره همغږه هڅې وکړي. د نوې ډیلی او اسلام آباد ترمنځ پر دې مسالې له څو میاشتو راهیسې خبرې روانې وي او پاکستان پر دې ټینګار کاوه چې هندي مرسته به په پاکستانی لاریو کې افغانستان ته رسول کیږي. خو هند ویل که هندی لاری ته اجازه نه ورکول کیږي نو افغانی لاری دی د هند 50,000 ټنه غنم له هند د پاکستان له لارې افغانستان ته انتقال کړي. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې دا غنم او دوا د کوم هیواد په لاریو کې له هند افغانستان ته وړل کیږي.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غوندي تو پوزین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
د افغانستان د فوټزال تر 19 کلنو کم عمره لوبډله به سبا له ازبکستان سره د منځنۍ آسیا د فوټسال د اتلولیو پترس کې لوبه وکړي. دا مسابقه په دې جام کې چې د قرغیزستان په پلازمینه بشکیک کې روان دی د دوهم مقام پر سر ده. د هیواد د فوټسال تر 19 کلنو کم عمره لوبډله تر اوسه د منځنۍ آسیا د فوټسال د اتلولیو په روانو لوبو کې توانېدلې چې د برونز مډال خپل کړي. چیرته د لوبډلې ازبکستان ته ماتې ورکړه نو د سپینو زرو مډال به وګټي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون ویان فیروز مشوف ازادۍ راډیو ته ویل که افغان لوبغاړي ازبکستان ته ماتې ورکړي نو دوهم مقام به خپل کړي.
زموږ ملي لوبډلې تر اوسه درې لوبې کړې دي. یوه لوبه یې ایران ته بایللې، دوې لوبې یې ګټلې، هم یې قرغزستان ته او هم یې تاجکستان ته ماتې ورکړې. د اوس لپاره زموږ درېم مقام او د برونزو مډال کره شوی. که ازبکستان ته ماتې ورکړو نو دوهم مقام به مو هم خپل کړی وي.
روان جام د قرغزستان په پلازمینه بشکیک کې روان دی. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته به سالی محمد سالی له تاسو سره وی، خو له هغه مخکې د خبرونې وروستی راپور ته پام وکړئ. د ناتو د دفاع وزیران نن د اوکراین په اړه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې غونډه کوي. په دې غونډه کې به پر دې خبرې وشي چې پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید مخه څنګه نیول کېدای شي. د موضوع جزئیات احمد شیبر اوروي.
د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ په بروکسل کې د سیشن بي پورس خبريالانو ته وویل چې ناتو داسې نقشه نه ده ترلاسه کړې چې روسیا دې د اوکرين له کړکیچې لاس واخلي.
ناتو دفنس منیسټرز ول میټ ټو اډرس
د وی د ناتو دفاع وزیران به اروپا ته په تیرو څو لسیزو کې تر ټولو جدي متوجه امنیتي بحران د مخنیوي لپاره غونډه وکړي. له ماسکو څخه داسې نقشه شته چې ډیپلوماسي ته دوام ورکړي. دا د محتاطانه خوشبینی زمينه برابروي، خو تر دې دمه موږ پر مزکه د کړکیچې کمیډو هیڅ نقشه نه لیدلی. د ناتو د سرمنشي تر دې څرګندونو لږ وروسته پرون په ماسکو کې د جرمني سریعظم اولف شولتز د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل او روسیې اعلان وکړ چې یو شمېر پوځیان به د اوکراین له پولې پشا کړي. روسیې د اوکراین له پولې سره نږدې 3000 سرتیري ځای پر ځای کړي دي. لویدیز دغه هیواد ته چې په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وسمه لاندې کړې ده اندېښنه لري چې پر اوکراین برید ونه کړي. ماسکو ویلي دي چې پر اوکراین حمله نه کوي، خو ټینګار کوي چې ناټو د اوکراین ته غړیتوب نه ورکوي. راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه، د برخې ته مو زه سالم محمد صالح هرکلی کوم. فبروري میاشتې 15مه له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د وتلو له کلیزې سره برابره ده. درې دېرش کاله مخکې د فبروري میاشتې پر 15مه د پخواني شوروي اتحاد وروستی سرتیری په افغانستان کې د دغه شرقي قدرت تر 9 کلن حضور وروسته له افغانستان څخه ووت، او وروستی امریکایي سرتیری په افغانستان کې د غربي قدرت له 40 کلن حضور وروسته د 2018 کال د اگست پر 1مه له افغانستانه ووت. له افغانستان څخه د شوروي ځواکونو د بشپړ وتلو، د کلیزې را رسیدل او شپږ میاشتې وړاندې د امریکایي ځواکونو بشپړ وتل له ځان سره څه پیغام لري؟ په دې راپور کې د وضعیت ته کتنه شوې ده.
د افغاني شوروي اتحاد وروستای سرتیری جنرال بوریس ګورموف د 1909 کوم کال د فبروري په 15مه نیټه د حیرتان له پله تیر سه او له افغانستانه ووت، چې په افغانستان کې د افغاني شوروي د پوځي حضور د پای نه خاوه. د افغاني شوروي اتحاد د وتلو اصلي لاملونه اقتصادي سقوط او په هغه وخت کې پر شوروي اتحاد د نړۍ ستا فشارونه په ګوته کوي، خو د دې څلورو لسیزو سیاسي، نظامی او ټولنیزې پایلې لا هم د افغانستان پر خلکو خپل اغیز لري. همدارنګه دغه سیاستوال او د سیاسي چارو پوهان د پخواني شوروي اتحاد او امریکا د وتلو ترمنځ د ورتوالي او توپیر په اړه نظرونه لري. د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند مشر محمد محقق، چې ځان د افغانستان د ملي مقاومت د شورا غړی هم بولي، وايي شوروي اتحاد او امریکا دواړه يرغلګر وو، او له افغانستان څخه د وتلو اصلي انګیزه د دوی اقتصادي ناکامي ده. هغه څه چې د نورو پوهانو په خبره زیات نور آباد لري.
د دوی لپاره پاتې کېدل نور ستونزمن و، نو ښاغلی ګورباچوف راغی او له دې ستونزې څخه یې ځان وژغوره او د شوروي اتحاد لګښتونه یې کم کړل او شوروي اتحاد هم ړنګ شو. افغانستان کې د امریکا شل کلن حضور هم د لوړ لګښت له امله ختم شو.
ښاغلی محقق، ډونالد ټرمپ د امریکا پخوانی ولسمشر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو یو له مهمو تصمیم نیونکو څخه بولي، چې نه یې غوښتل په افغانستان کې د امریکا په حضور او جګړه نور هم لګښت وکړي. افغانستان ته د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د راتګ په اړه نظرونه توپیر لري. ځینې وایي چې سور پاوز د هغه وخت د حکومت په بلنه د خلق دیموکراتیک حکومت د ملاتړ لپاره افغانستان ته راغلی، خو محمد محقق وایي چې شوروي ځواکونه د افغانستان د څلورم ولسمشر ببرک کارمل سره یو ځای افغانستان ته راغلل، او په هغه وخت کې ببرک کارمل هیڅ حکومت نه درلود چې شوروویان راوبولي. کارمل د 1909 یوم کال د دسمبر په 28مه د پخواني شوروي اتحاد لراتک سره هم مهاله په افغانستان کې ولسمشر سه، خو امریکا د نړیوال مشروعیت په درلودلو او د اوسامه بن لادن په مشرۍ د القاعده شبکې څخه د غچ اخیستلو لپاره افغانستان ته راغله. القاعده د امریکا په خاوره کې پر سوداګریزو برجونو او نورو یالتونو د بریدونو په تنظیمولو تورن شوی و. په دې پیښه کې 2900 کسان وژل شول. په خوانی شوروي اتحاد 9 کاله په افغانستان کې پاتې سه، خو امریکا 40 کاله پاتې سو. مجاهدین هغه مهال له روسانو سره په جګړه بوخت وو، او د امریکا پر وړاندې بیا طالبان په افغانستان کې د جګړې اصلي اړخ وو، چې دواړه ډلې د وخت په توپیر سره په افغانستان کې واکمنې شوې. د سیاسي چارو په طارق فرهادي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
په هغه وخت کې هم مجاهدین قصي انحصار طلبی درلود. انحصار طلبی د داخلی جنگ سبب وګرځیدل. سما جه په طالبان کې دا ده چې طالبان مشروانو باید تاریخ درسونه ته پام وکړي.
محمد محقق وایي امریکا د پخوانی شوروي اتحاد برخلاف په خپل لاس کې نول سوی حکومت ته لازم ونه ګڼل چې د قطر په تړون کې شریک او یا هم حضور ولني. هغه په دې باور دی چې امریکا د قطر د تړون په نتیجه کې د افغانستان واک د طالبانو په لاس کې ورکړ. طالبان پر افغانستان د واکمنیدو پر مهال په ځینو ولایتونو کې له ځینو سیمه ییزو پوځي قمندانانو او پاڅون کوونکو سره همدارنګه د مقاومت جبهې ځینو غړو سره په لومړیو ورځو کې ځای ځای وجنګېدل، خو پر پلازمینه کابل بیا له جګړې پرته واکمن شول. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم واخلو، خو د ازادي راډیو پوښتنو ته یې ځواب ونه وایه. بیا هم طالبان ځانونه د میدان بریالي ګڼي او د ملا حسن اخندزاده په رهبرۍ خپل سرپرست حکومت د واکمنۍ لومړی ورځو کې اعلان کړ. د امریکا او پخوانی شوروي اتحاد د حضور تک او را تک واټن دومره نږدې دی چې د افغانستان ډیری خلګې پر خپل ژوند د اغیز شاهدان دي. په هرات ولایت کې د متخصصینو د شورا مشر او د سیاسي چارو پوه محمد رفیق شهیر یو له دغو افغانانو دی. ښاغلی شهیر خپله کیسه د پخوانی شوروي اتحاد سره د مخالفت او نه منلو په اړه پیلوي.
وخت شوروي اتحاد داسې مهال افغانستان ته راغی چې ډیموکراتیک ګوند پر افغانستان واکمنو او ټولو افغانانو ورسره له اعتقادي، ټولنیز او اخلاقي نظره مخالفت لاره، نو د هغوی پر وړاندې یو غورځنګ او ټول ګډونه جهاد پیل شو او ګاونډیو هیوادونو هم په دې برخه کې مرسته وکړه.
ښاغلی شهیر بالاخره دغه مخالفتونه د پخواني شوروي اتحاد د وتلو لامل بولي. نوموړی وایي له افغانستان د شوروي اتحاد د وروستي سرتیري د وتلو پر مهال په هرات ولایت کې و. د زیاتوي خلکو ته د خوشحالۍ یو ځانګړی احساس پیدا سوی و چې آن د هم له همدې عمله خلکو ته د خیرات په توګه ډوډۍ ویشلې وه.
کله چې روسانو غوښتل له افغانستان ووزي، ډاکټر نجیب الله په واک کې وو او هغه یو پیاوړی کس او ویکړی شول امنیتي ځواکونه سم رهبري او امنیت ټینګ کړي او روسان له افغانستان ووزي.
ښاغلی شهیر دغه شان وایي د پخواني شوروي اتحاد د لاس حکومت هم بالاخره سقوط سه او مجاهدین واکمن شول چې کورنۍ جګړې رامنځته شوې او د هغو جګړو لوړه بیه هم عام افغانانو په ځانګړي ډول د کابل ښار اوسیدونکو پرې کړه، چې د مجاهدینو د حکومت په سقوط سره بیا د طالبانو لومړی پړاو واکمني پیل کړي. له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد او امریکا تر وتلو وروسته یو تفاوت دا دی چې د ډاکټر نجیب حکومت له افغانستانه د شوروي ځواکونو له وتلو وروسته شاوخوا درې کاله دوام وکړ، خو د محمد اشرف غنی په افغانستان کې د امریکا د حضور د دوهم ولسمشر حکومت کابل ته د طالبانو لراتک سره سم او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له بشپړ وتلو 15 ورځې وړاندې سقوط وکړ.
ازادي راډیو ته واجب است د کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو کاروانګر ورستوي ورشتونو ته خوشي څرګندوي او وایي چې دغه ورشتونه به راتلونکي کال وچکالي ختمه کړي او دوی به لخبلو زراعتي مزکو د قناعت وړ حاصلات ترلاسه کړي. نور حل په دې راپور کې
بزګران ورستي ورښتونه نه یوازې د غنمو او شولو فصلونو ته بلکې باغداري، مالداري او څړځینو ته هم ډیر ګټور بولي او زیاتوي چې د اوبو زیرمې هم ورسره زیاتېږي. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ یو کاروندګر نصر الله په دې تړه وازادوي راډیو ته وویل
سخت کال دکان حاصل انشاءالله تعالی براکا دو خاطر چې بارانونه زیات دي او میږي مالونه هم هر څه ماړه دي سخت کال او د امام صاحب داسې یو ولسوالۍ ده چې ډېر کښتونه هر څه زیات دي که بارانونه ونه شي هر سړی به نه دی د وږې سره به مخامخ شي.
کاروانګر زیاتوي د کندز د غنمو د تولید ډیره برخه پر للمي ځمکو ولاړه ده، خو بیا د للمي غنمو حاصلات ورښتونو پورې تړاو لري، خو وروستي ورښتونه د وچکالۍ د پای ته رسېدو زیری بولي. د دې ولایت د خان آباد ولسوالۍ یو کاروانګر عبدالشکور وایي
باران ته یو کوټ پورې فائدہ لري او آئندہ کې که باران سے نور ډیره فائدہ وو کې ځمکو ته هر شي ته او که یخ سے نو او چنجې له منځه ځي نو مونږه وایلی چې باران نه کېږي نو ځمکې به وچې سي، سږ کال به فصل ونه سي او غنم به کمبوتی پیدا کړي ملک کې. نو شکر د الحمدلله د خدای پاک فضل و چې باران وسو.
دوی وایي تیر کال د وچکالۍ له امله په ځمکو کې چنجې او یو ډول زیان رسوونکې حشرې پیدا شوې وې او د کروندګرو کښتونو ته زیان رسولی و، خو وایي د همدې ورښتونو له امله به مزیره حشرې له منځه ولاړې شي. د تخار د بنګي ولسوالۍ یو وسیدونکو یار محمد چې فصل جریبه للمي ځمکې کې غنم کرلې دي ازادي روډي ته وویل
ما پارسل از نه بارې
تیر کال د وچکالۍ له امله کروندګر او مالداران سخت متضرره سوي وو ځکه موږ له خپلو کروندو شو حاصلات ترلاسه نه کړل او دغه راز مالونه مو د وښو له نشتوالي سره مخ وو خو سږ کال ښه پریمانه بارانونه وسول او تمه لرو چې په راتلونکي کال کې له خپلو کروندو شو حاصلات ترلاسه کړو
د بدخشان ولایت یو شمیر کروندګر وایي چې سږ کال د ژمي په موسم کې په دغه ولایت کې واوره او بارانونه ډیر شوي او دوی به په راتلونکي کال کې د اوبو له کمښت سره نه مخ کیږي او له خپلو ځمکو به هم ښه حاصل ترلاسه کړي د بدخشان د کشم ولسوالۍ یو کروندګر حمیدالله وایي
سږکال د زمي په موسم کې شو ورشتونه او په وخت سره وسول دې ورشتونو موږ خپلو کښتونو ته هیله مند کړي یو انشاءالله په راتلونکي کال کې به موږ د اوبو له کمښت سره نه مخ کیږو
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي هم وروستیو ورښتونو ته هیله مند دي او وایي چې په دې سره به وچکالۍ له منځه ولاړه شي او د کروندګرو په حاصلاتو کې به ډیروالی راشي د شمال ختیځونو ولایتونو اکثر وستونکو په کرنه او مالداري بوخت دي او له همدې درکه وایي ترلاسه کوي خو وروستیو ورښتونو بزګران هیله من کړي چې په راتلونکي کال کې به له خپلو کروندو ښه فصلونه ترلاسه کړي
له دې سره د دې خبرونې مطالب ختم سول په پاتې شیبو کې له نورو همکارانو سره اوسئ
قدر من اوریدونکو د خبری برخه پای تر ورسیدو د خبرونه په دوه منیمای کې د ازادۍ او اوریدونکو پروگرام تاسو ته وړاندې کیږي خو دا شپه په مو کړی د خبرونو لاندېسته د طالبانو چارواکي وایي د کونړ ولایت پر سرکانو او مروري ولسوالۍ او د پاکستان لوري د توپونو ډزې شوې په کونړ کې د طالبانو یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یاد شي ازادۍ رادیو ته ویل چې له پرون مازدیګر رئیس د پاکستان له خوا ډزې روانې دي او دوی مسله له کابل سره شریکه کړې ده پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د دې بریدونو د مرګ ژوبلې راپورونه هم نه دي ورکړل شوي د ډیورنډ کرښې ته د نږدې سیمو خلکو ازادۍ رادیو ته ویل چې کډې نورو سیمو ته بار کړي دي پاکستانی چارواکو خبر ورکړی چې راتلونکي اونۍ د هند د 50,000 ټنه غنمو او یو اندازه درملو لیک د پاکستان له لارې افغانستان ته پیلېږي د پاکستان د ګمرک مشر رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې د راتلونکي سه شنبه په ورځ به شپېته لارې د واګه بندر له لارې د پاکستان خاورې ته ننوځي د پاکستان د ګمرک مشر همدارز ویلي چې د مرستې به په جلال آباد کې د خوړو نړیوال پروګرام ته وسپارل شي برتانیا وایي چې پر راتلونکو مارچ میاشت کې به د افغانستان لپاره د بس پنې د راټولولو په هدف د ملګرو ملتونو د آنلاین سرمشریزې کوربه وي برتانوي چارواکو پرون وویل چې د دې غونډې هدف دا دی چې د افغانستان لپاره د طالبانو له واکمنېدو وروسته په بشري برخه کې میلیارډونه ډالر مرسته راغونډه شي وروسته له دې چې روسیې خپل یو شمیر ځواکونه له ایران سره له پولې نه په شا کړل د مسکاو او لویدیز ترمنځ لانجه په کمیدو ښکاري د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په مسکاو کې د جرمني له صدر اعظم اولف شولت سره ګډې خبري غونډې ته وویل چې هیواد یې له دې سیمو د یو شمیر سرتیرو د ایستلو پریکړه کړې او تمه ده چې د نړۍ تر ټولو ځوان پیلوټ د ځمکې پر شاوخوا سفر پیل کړي مک ردرفورد برتانوی دی د بلجیم طبیعت لري او شپارس کلن دی نو موري غواړي په خپل کوچنی الوتکه کې د مارچ له ولسمې د ځمکه چار چاپیر سفر د دوه یا دریو میاشتو په ترڅ کې پیل کړي په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلی واکمنېدو او د بیوزلۍ او بیکارۍ له زیاتېدو سره ایران ته په قاچاقي لارو د افغانانو تګ زیات شوی دی له ویزې پرته ایران ته سفر ګواښونکی او انوژونکی دی په هرات کې یوه کورنۍ وایي ایراني پولیساتو یې 15 کلن زوی چې غوښتل یې له قاچاقي لارو د کار لپاره ایران ته واوړي په مرمیو ویشتلی او وژلی دی په دې اړه د ازادۍ راډیو په یو ځانګړي راپور کې چې د نن خبرونه کې باوران دي شي له هغه کسانو سره خبرې شوې چې په غیر قانوني لارو ایران ته د سفر موزه په خوکړې دي دلته د دې راپور لاندې برخه درته اورو
د جمهوریت نظام له سقوط وروسته سهراب د خپل کورنۍ د لګښتونو د پوره کولو لپاره ایران ته په قاچاقي لارې د تکل وکړ، خو کورنۍ ته بیرو حجسد وسپارل شو. د هغې د کورنۍ یو غړي وسیق نوازیان ازادي راډیو ته وویل
میخواست غیر قانونی به ایران
وختلې په غیر قانونی لارو ایران ته ولاړ شي. د ایران پولیسو پرې په ډېر ظلم ډزې کړې او شهید کړی دی. ایران کې ترې د بدن ټول غړي وستي وو.
ډیر شمیر افغانان ایران سره پر پوله پروت نیمروز ولایت کې د انساني قاچاق کوونکو سره د یو ځای کېدو شی بشمیري. انساني قاچاق کوونکي دوی لومړی پاکستان او بیا له هغه ځایه پلی وږي او تیږي ایران ته بیایي. په دې افغانانو کې ملکیانه او نظامیان دواړه شته.
د دې راپور د اوریدو لپاره د ازادۍ راډیو خبرونه ته چې د ماښام تر او بجو دوام کوي غوښ شي. قدر من اوریدونکو په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ او اوریدونکو د اونیس پروګرام اوریدو ته رابولم چې اسد الله لودین چمتو کړی.
ازادۍ او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام مینوالو السلام علیکم. په دې هیله چې د ژوند چاري مخېوي په دې اونۍ کې غاڼو اوریدونکو د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر هغه پریکړه پیغامونه راته پریخي چې د افغانستان د کنګل شوی شتمنۍ په اړه یې کړی ده. بایدن ویلي د کنګل شویو وو میلیارډ ډالرو لډاله نیمایي ازادوي او نور به تر هغه ساتي چې د سپتمبر د ولسمې پیښو د قربانیانو قضایي داوا پایتنه ورسېدلی. بایدن ویلی د کنګل شویو و میلیارډ ډالرو له ډالې باندې مایي ازادوي او نور به تر هغه ساتي چې د سپتمبر د ولسمې پیخه د قربانیانو قضایي داوا پایتنه ورسېدلی. د پریکړې پراخ خبرګونونه پارولي. طالبانو تازه ویلي ک بایدن خپل دا پریکړه بیرته وانخلي. دوی بل متحده ایالاتونو سره پر خپل پالیسۍ له سره غور وکړي. دا چې امریکا ولې داسې پریکړه وکړه په دې اړه درته مرکه هم لرو، خو راځي په فایل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
سلام علیکم، دی خوځي با کول سره خبرې کوم. نو دا ورته ده چې امریکای کوم پریکړه چې کړې دو چې باندې پیسو په مقابل کې دا پیسې ته تلیفون نه دی بند کړی، نه هغه کړی سماو پاکستان مونږ خونه وکړه افغانستان یو نه مرشوه پاکستان یو غوسه شي مونږ دا کې ته هغه له لاس نیسته د پاکستان یو غوسه شي ځکه چې مرګ مغا کې شو.
السلام علیکم، زه محمد عارف د پکتیا ولایت د ریف زازی ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زه د ازادۍ راډیو ته پیغام پرېږدم. دا چې امریکا ولسمشر د افغانستان د پیسو په باره کې یو غیر قانوني او غیر اخلاقي پرېکړه کړې ده، کورونه مې وران شوي دي او وطن په سرو لمبو کې سوځېدلی ده، موږ له چا حرمت وغواړو. وسلام.
زه احمد همدر د لغمان نه ازادۍ راډیو ته دا پیغام پرېږدم. بیا ستنه مخکې سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته وایم. دغه کمې پیسې چې امریکا ولسمشر اعلان کړی ده چې دا اشاره او د افغانانو حق ده، دا ظلم ده، دا زیاتی ده، او هغه هم په دې وجه باندې چې اسامه بن لادن په وجه باندې. نو اسامه بن لادن خو په پاکستان کې راوتی ده، باید د پاکستانیانو پیسې هغو قربانیانو ته ورکول شي. دا هم د کونډو د یتیمانو پیسې دي، دا ظلم ده، دا زیاتی ده. وسلام ته احترام.
السلام علیکم، هکیار له پکتیا څخه. زه ما پیغام دا ده امریکایانو ته چې زموږ حق ضایع نه کړي او زموږ پیسې خپل هغه ته ور نه کړي. دا د مد طالب دغه دا د ملت حق ده، د ملت هغه ده، او دا باندې ځنه جوړی ده امریکایانو خپل هغه که نه اوسامه ورغلی او نه هغه ورغلی. دا برجونه هر شی دوی په خپل لاس لنګ کړه او افغانستان ته د راتلو بانه جوړه کړله. وسلام.
زه دا ګرون متفاید حیات الله ام د هرات راګیم. په ډېر تعصب دا نه میلیارډ ډالر د افغانستان د مظلومو خلکو د محکومو خلکو دا د داتا حق نه لري. یا د یولسم د ستمبر هغه کار افغانانو نه وکړی، هغه عربانو کړی وه. هغه دغه هم شاید تاسې دستوري توطیه وکړله په ضد دو چې افغانستان ته راغلی. وختې چې افغانستان ته راغلی په ودوم بمبارونه وکړل، په جنازو بمبارونه وکړل. یو سرباز په کندهار کې ولاړ، د یوې قریې ټول نفر یې بېګناه مړه کړل. په لحاظ د خدای صدای ازادۍ دغه نه سر کړئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه ابراهیمی جندل ولسوالی د غزنی ولایت جندل ولسوالی برخوردار کلا چې دا پیغام تاسو ته سپتوم. اول خو تر ټولو نه مخې ازادي رادیو شلمی کلیزی مبارکی ټول ته وایم، او بیا د امریکا پر جمهور باندې دا غږ کوم چې موږ کومه پیسې شې دا باید دی رازادې کدا نه میلیارده دا نه دی اوسامه اکو او نه اوسامه موږ راوستی، د امریکایانو راوستی او پاکستان ته، او له پاکستانه دلته راغلی پخواني رئیس جمهور استاد رباني دته دا زمینه مسایده کړې وه، یا د افغانستان تذکره ورکړې وه. موږ په ټینګه له دی چې غوښتنه کوو چې د 1 سپتمبر په حملو کې نه افغانۍ ولو او نه افغانیان لاس پکې لري.
پیغامونه مو واوریدل. ډیری اوریدونکو ویل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن خپل پریکړه کې انصاف نه دی مراعات کړی او افغانانو سره یې زیاتای کړی. بایدن ولی د افغانستان د 3.5 میلیارد ډالرو پانګې د ساتنې خبره کړي. په همدې تړاو احمد تکل په واشنگتن کې د پوهنتون له استاد او د افغانستان د کورنۍ چارو له پخوانی وزیر علي احمد جلالي سره مرکه کړي.
دلته درې مسلې مطرح دي. د بایدن حکومت لږ وخت ته د فشار لاندې دی په امریکا کې چې د افغانستان پیسې د دې پر آزادي کې چې د خلکو سره مرسته وشي، خلک له لوی اخلاص شي. دوهمه داد شي په عین زمان کې د امریکا محاکمو فیصله کړې ده د او کسمار په نفع باندې چې درخواست کوي چې د طلب د غرامت لري، او هغه چې د القاعده د حمله په برخه کې چې یو اشکال مخکې وشول نو دغو د غرامت د فارم محکمه حکم ورکړی دی، او په هغه وخت طالبان په قدرت کې نه و شل کاله دا حکم د تطبیق وړ نه و. اما اوس په طالبان راغلي دي محاکمو دا مسله بیرته راپورته کړې ده، او حتی څو میاشتې مخکې سریعا حکم د تطبیق ورک. دا دوه مسله ده. درېیمه مسله دا ده چې دا دواړه مسلې په داسې شکل سره حل شي چې د متحده ایالاتو امنیتي او خارجي پالیسي ته کوم صدمه ونه رسیږي او دغو مصلحتونه په نظر کې ونیول شي. د محاکمو مسله یې ځنډولې ده فعلا مهم میاشتې غواړي چې په دې برخه کې اجراات وشي، ځکه نو دا معنا نه لري چې دغه پیسې به فورا خلکو ته ورکړل شي. او درېیمه ادعا ده چې دواړه داسې شرایطو کې وشي چې د امریکا د پالیسي سره ټکر ونه کړي، یعنې طالبان په رسمیت ونه پیژندل شي، د طالبان رول دا کومکونه ونه شي، او په عین زمان کې د امریکا د محاکمو د حکم د رعایت په برخه کې اقدامات وشي.
جلالي صاحب، طالبانو په خبرګون کې ویل دي چې دا د افغانستان د پیسو غلا ده. دا عکس العمل د طالبانو ستاسو له نظره څومره مواجه او څومره پر ځای دی؟
طالبان د ټول مهم مسله دا ده چې اول به نشناخت پیدا کړي، تر اوسه چا په رسمیت نه دی پیژندلی، ځکه که یو هیواد په رسمیت وپیژندي له انزوار نه راوځي، تر څو چې هغه وکړي چې بین ټولنې او د افغانستان خلکو دوی نه کړي، هغه په ځای نشي. څوک دوی د افغانستان یو مشروع دولت نه ګڼي، نو ځکه چې مشروع دولت نه ګڼي، نه امریکا او نه اروپایي هیوادونه چې 2 میلیارد ډالر یې په اروپا کې کنګل شوي دي، هغه ورکوي. ځکه چې اساسا که یو دولت هم دا کار وکړي تعزیرات لاندې راځي، تعزیرات سره د امریکا تعزیرات نه دي، د ملګرو ملتو تعزیرات هم دي په دوی باندې. نو ځکه وخت چې حکومت کې 10 کسې د ټرس پولیس کې وي، د تعزیرات پولیس کې وي، دا مشکل ده د تیرو هیوادو لپاره چې داسې اقدام وکړي چې صدمه یې خپله دوی ته ورسیږي. نو دا مسله باید د معقولې لارې حل شي. طالبان داسې کار وکړي چې هم په رسمیت وپېژندل شي او هم په عین زمان کې مرستې ورسره وشي، حتی که دغه مرستې دغه 2 میلیارد ډالر امریکا ورته ورکړي، یو څو موده به ورسره کومک وکړي، اما د افغانستان تر ټولو زیات هغه احتیاج د خارجي مرستو باندې بنا دی. څوک خارجي مرستې ونه شي، حتی دغه 2 میلیارد ډالر نشي کولای چې په افغانستان کې اقتصادي بهبود راولي.
طالبان اوس په نړۍ کې راشه درشه پیل کړی ده، او اوس یو پلاوی هم په سویس کې والته لیدنې کتنې پیل کړي، نور سفرونه هم درلودل مختلفو هیوادونو ته. له امریکا سره دا لنجبه طالبان آیا نور هم حاشیه ته نکی، او دغه راشه درشه چې دوی پیل کړی ده له نړیوالو سره د لړۍ به قطع نشي؟
تر کومه ځایه پورې چې د منجبت شو پیسو پورې اړه لري، دا تنه په امریکا کې نه په نور هیوادو کې هم دا مسله رعایت کیږي. او مسله دا ده چې اوس دنیا که ارتباطات له طالبانو سره نیسي، تعامل سره کوي، صرف د دې لپاره چې په افغانستان کې د بشري ناورین ختم شي.
نه دا چې د طالبانو حکومت پر سر ته پېژندل شي. که تعامل له طالبانو سره کېږي د دې د پارش په افغانستان کې نورین ختم شي تر څو چې هغه شرایط برابر نه کړي په رسمیت څوک نه پېژني. د سیمې هېوادونه مجبور دي چې د ځینو متقابلو معاملو له خاطره دوی سره تعامل وکړي، اما تر اوسه حتی هېڅ هېواد حتی پاکستان په رسمیت نه دی پېژندل.
مننه. او وروستۍ پوښتنه، د دغې لانجې عواقب به د افغانستان لپاره څه وي، د طالبانو او د امریکا لپاره به څه وي؟
دوې مسلې دلته موجودې دي، یا دوه امکان موجود دي. یا که طالبان وکولی شي چې هغه غوښتنې چې د افغانستان خلک یې تللي او هغه غوښتنې چې بینلمللي ټولنه یې د یو مسؤول حکومت پایست دوی نه غواړي، که دغه په ځای شي په رسمیت پېژندل کېږي، کومکونه د افغانستان ته راځي، ثبات د افغانستان ممکن ده چې ډېر زر وخت کې تعمیل شي. دوی دا د شدي ودرېږي په خپل ایدیالوژي، د خپل ایدیالوژي د پاره چې کومک وکړي، دوی اتکا په خپلو طالبانو کوي، په یو قوم یې کوي، او له بلې خوا په القاعده یې کوي، په نورو هغه منطقوي تروریستي ارګنایزیشنو یې کوي. په نتیجه کې ثبات له افغانستان له منځه ځي، افغانستان بیا بحران راځي، او بیا د ډېر هېوادونه په دې سیمه کې چې موجود دي شاید مداخله وکړي،